آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم د معمول په سیر اوریدونکو پر بیلابلو موضوعاتو پیغامونه راته پریخېدي په پاکستان کې یو شمیر هغه افغانان له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو ته د تک په نیت هلته ډیر دي هلته له یو افغان ژورنالیست سره مرکه هم درو خو په سر کې د اوریدونکو پیغامونه اورو
السلام علیکم د آزاد رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم کې هیله وایم هله وای یا يم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه مې پیغام دادا چې د میګ زویتا ز د خوست ولایت سپیرل سالای ما ال تشکیم زلزله زپل کړی نه وی هغه ز تشکیم موسسر غلی وی هغه موسسې کې خو خلک تل واسطه کور وکا تل واسطه کور کو د امارات نشر نام دا کو دا چوال هم خې زبان کې میګ وطن د موسسې بعد رونه شي او بیا چرسی بیا بیا په خ ترتیب سره خپل کور اجرا کو داسنا چې کوم کس واسطه ور جوړ کو بیا یې غار شي ری په یار شي ډیر وی کری یې غری وی مشته چې کوم کری نه جوړ ور کر وی تل دی هغه سن ته درې سو ډالر کې چوک چو واسطه لري چوک چو استان لري هغه ته 100 ډالر ور کوي
السلام علیکم د آزادۍ رادیو قدرمنو کارکونکو زه د کندهار په هنتون د انجینری په هنځه یو تن محصل زموږ مشکل دغه دی چې زموږ په هنتون کې نوي استادان به تجربه استادان ټاکل شوی دي هغه واسطه باندې ځینې ملان دي ځینې د ملانو وروران دي ځینې د ملانو خوريونه دي مشته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي نمرې ټول 55 څوک چانس
السلام علیکم ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه اکشن شدی په دکانونو کې سره وړي دا غو مخانی او تور کړي ګرځي لای دا حتی د چرګانو دکانونو ته سیو کړي د چرګانو اکشن او مخونه یې مور خراب کړي چې ان دا بوتان دي واقعا چې په دغه اثر کې جالب خبره ده
السلام علیکم دا آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم زه احمد الله د کابل ولایت د صاحب ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریدم زموږ په ولسوالۍ کې تر اخیر کوچانو په نامه دي دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي د خلکو فصلونه په مالونو باندې خوري او شپې مالونه باندې خوري فصلونه غنم باغونه او للمي دا ټول پې خوري او دې کې یو اوزې والا د امیر ده غری شپه ته اخیسته اوس په زور زموږ نه غر علي غوټې ورکوي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ خبره کوم دغه زموږ سپین کارټونه چې دی پر دغه باندې دغه موسسات والا وس دا کارټونه په لاس کې دی د داخلو نو مرسته نه ورکی کارټونه ورسره دی یغه نور ته نور کارټونه ورکړي جړ کارټونه دا غو سره دی دا خلک چې د سپین کارټونه ورسره دی ټول خوار او غریب مسكين عالم و نو دی راولار 16 کارټونه ورته واړه ولا په غو کې بډایان ور رقم خلک پیدا کیږي دوی کارټونه ورکړل نو د سپینو کارټونه والا ګرد خواران پات دي کارټونه ورسره دي او ټول مسکینان دي موږ د لوړ مقام څخه د هله او د غشتنه ده چې بیرته د خلکو ته مؤسسات شروع کی چې دا کارټونه ورسره دي دا کارټونه بیرته قبول کی و سلام
سلام علیکم زما زادی رادیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په لمن د نزاد پولیسوالۍ کې وبسره لښتوی دي باید داسې وبو وچ کړي د شرکت به خدمت
سلامونه نیک هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ما سلامونه قبول کړئ زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کم ده ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د خطر لپاره څه شان واخلي دا چې اخترته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي په خوا به په داسې وخت کې په بازار کې د غنغونې او رش زیات و او لار په نه پیدا کېدله، او اوس چې دی دا کیسې مسې نست، بس دکانداران ناست دي کله یو څه سودا شوي او کله نه، او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د آزادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیاس. محترم زه د غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم. نو له تاسو خدای هیله کوو چې د موږ په ورسالۍ کې د یوه حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه هم نه لیدلي دي، باید چې لږ پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو له تاسو څخه دغه غوښتنه کوو چې موږ دغه غوښتنه راپره کړي. الله مو وسه.
السلام علیکم د آزادۍ ټولو اورېدونکو کارکونکو سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې د تېر حکومت مایبین دی وروره، دغه ته یا په تېر حکومت مایبین په ملکیانو کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. دغه کونډیانو چې دی هغه خو هم نه نشته کړي، یا په ملکیانو نشته کړي دي، یا کارټونه ور بند کړي او وختي چې کارټونه درلوله. او دوی د طالبانو کونډې اعتماد چې دي هغو پیسې مکمل یو لک شل زره افغانۍ ورکول کېږي، شاید نه پرېږدي د طالب مایبه هغه شپېته زره افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مهرې چمنه شروع دي، نو ما د هغو لوڼو مشرانو مقامات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مهرې چمنه دې نه کوي، باید چې یو حکومت شي، یو نظام شي، یو کار کتار شي. نو د آزادۍ اورېدونکو ته سلام وایم، او دغه آزادۍ راډیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کړي، وسلام.
سلام علیکم. سلامونه کرامات د اچین ولسوالۍ د شډل سیمه کې کمپاین هغه راغلی د کوکنارو کمپاین هغه، او ډزې وکړې، یو کس مړ شو، شهید شو، او یو زخمی دی، دواړه پلار او زوی دی. یو افسر لګېدلی و هله دی وکې، او بل په دامه لګېدلی و. نو بس دغه سیالات وروره، بس وروره د ځان د کوکنارو نه ورته ځان مرګ ډېر خوښ دی، ځکه چې بس هغه مولایان یي که نه چې ډېر چې بې سوره شي مرداره روا ده. اوس مرداره ځکه ورته روا ده چې وروره نشته، چا سره هېڅ شی هم نشته، د هېڅ حساب کتاب هم چا سره نشته. دا که روژه ده ولاکه سپینې اوبه مو ته رسي، او زه خپله باندې معذوره یم، ایناره که تصویر مهینې یعنې داسې چې د الله رضای ماله ده څوک شی راکه، زه خو معذوره یم که نه، ایناره تصویر مهینې هغه ده ما ته کوم ځای تاسو ما ته وکړئ، زه ورشمه چې ماله یې راکه، نه داسې رښتیا الله رضا د پاره وي، هېڅ شی هم ولاکه څوک چاله ورکه نه.
السلام علیکم ازادي راډیو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ نوې اړیکه نیولې ده. دغه ویډیوګانې مې چې تاسو ته لیږلې دي، دغه قسم طالبانو په برنهه کې وویشتل، دلته تقریبا درې نفره مړې دي او ټول بلکې وګړي دي، او طالبانو دلته راغلي وو برنه کې ټول بېګناه خلک وویشتله. زموږ د ازادي راډیو نه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام شیر کړي.
سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته. زما له لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنداب د سایګاز د ولسوالۍ د سردرې په مکتب کې هیڅ یو شاګرد ته کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسېږي، نه تختې نه پرشونه، په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله ده له ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي، او له لوړپورو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي. نو مننه کوم ټولو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته، سلام کوم او اورېدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته زما سلام. زما د روزي تقریبا شل ورځې 15 ورځې د مخه ماته د واټساپ د کمپنۍ څخه میسج راغی، ویل چې ستا شماره برلاسه شوې ده، 50 لک افغانۍ چې دي هغه ستا پر شماره باندې ختلې دي لاتري ده. نو بیا ماته یو میسج هم راستولی و چې دا د واټساپ د کمپنۍ څخه دی، یو بل عکس هم ورسره راستول، هغه هم زه تاسو ته درواستوم. نو زما هیله ده چې دغه تاسو خپل په راډیو کې او په تلویزیون کې خپره کړئ، چې زما ته خو یې دعاکار راکړه چې نور مسلمانان ته ورنه کړي او زما سره کوم څه همکاري وکړل. زما چې 2.5 لک روپۍ اخیستې دي، زه به تاسو ته هغه شانګر در واستوم چې دوی ما ته راستولي دي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو خبریالانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي او داسې حج جامې پرتن وي. زه د افغانستان د پکتیا ازادۍ اریو ولسوالۍ نه سره په چوپړ کې یم او انشاءالله د طرفو امن امنیت د افغانستان اسلامي امارات ځانګړي کتاباتونه ډېره مننه. امنیت د مخکې تیر جمهوریت په څېر هیڅ هم نشته، جګړه او هغسې، خو صرف یو کار ده چې دلته صرف لږ اقتصادي لږ مشکل دی خوراکي، ځکه 100% کې 50% خلک بېوزله دي. د خوراکي توکو اوړو سامان دغه نه لري، نو هر بنسټ نه مو هیله دا ده چې زر تر زره ده ورته وسپاري. او وسلام.
سلامونه امنیکي له مومنې نوم ګلاب د پکتیکا ولایت واز خاورسوالی د پټنې کلو اوسېدونکی یم. نو زما د ازادي راډیو لک کارکونکو چې خدای یو وختنه ده چې دا د موږ ولسوالي وکیل کوي واز خاطر وي ورمه مې خوشامن دي. له د ولسوالي وکیل سره کوم مخابراتي شبکې شتون نه لري. بهر حال ډېر ستړي مونږ کړي دي، وزارتو ته هم تللي، پیشنهادونه مو هم وړي دي په وار وار. کوم چې په پکتیکا کې د موږ د مخابراتو رئیس ته د کیام عادل صاحب په نامه دی هم ډېر کوشش راسره کړی دی. د امارت له مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام. دا به م نه هېرېدونکی احسان وي له دولت سره. نو په دې باره کې مو خپله وزارتو ته راسن زه تللی یم، په دوه وارې تللی یم. دغه د مخابراتو چې کوم وزارت ته په دغه وزارت ته ورغلم، سیکرتر د بلال صاحب په نامه ولدې سره م خپله راسنه م ورسره ولیدو، پیشنهاد م ورکړو، خبرې م ورسره وکړې. نو دغه د انتنانو په باره کې دغه 15 ولسوالۍ ډېر اسد ضرورت لري، لکه دې له خوشامن وازې خاطر وې ورمومۍ داسې رادي ولسوالۍ دي. نو دا مې غوښتنه ده د امارت له مشرانو، شکایسته مهم نه ده بلکې خپل حکم د سرای کې.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې لی وړاندې کوم. عبدالعالم زیارمل یم د پکتیکا ولایت وازغ او ولسوالینه. تاسو ته د پیغام پرې د موروره د ازادي راډیو له همکارانو څخه موږ ډېر خوشاله یو، ډېر مننه ورڅخه کوو چې موږ پیغامونه خپروي او د موږ اواز ته انعکاس ورکوي او تر مسؤلینو پورې رسوي. نو د موږ غوښتنه بیا هم دغه سې دغه مخابراتي شبکې د وازې خوا تروي او د اول ممیو ولسوالیو ته په ولسوالیو کې فعاله سي. وروره ډېر سخت پور سره په عذاب یو، وروره له دغه مخابراتي شبکو د نشتوالي څخه. نو دلته څو وارې ورا ټیمونه راغلي دي، د سروي ټیمونه راغلي دي، سروي کړي د حکومت اسپانه تر سل زیات وادي سوي دي. حکومت اسپانه سي تر اوسه پورې کوم عملی اقدام نه کړی. نو د مو غوښتنه دا ده چې باید عملی کار وسی او مخابراتي انتنونه فعال سي. والسلام دي پیغام دي نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین اللہ زہر ہلمند لیل خان شین وسلی خبر کوم. از موږ خواته شان ګراندی په بار سانه ده دا پیغام دی چې د طالبانو د خلکو ته چې د پمبا مې سګرانی کې د شان ګراندی پمبا ځانه ده.
السلام علیکم د ازادي رادو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته د سلامونه. ای اختر تیارین نو مرسوینې سو دا ګرانه ګرانی وګوره چې شخص تل کیژن وروره ورته په سوچ کې یو مننه جورجانی مو کوړ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول مسلمانانو عبادتونه صدقې نپلونه او خیراتونه کې قبول شي. زما د ټولو افغانو تجارانو او ټولو مسافرو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې دا مبارک میاشتې چانس لاسه مور کوي او د ټولو غریبو بېوزلو افغانانو سره کومکونه وکړي، ځکه چې دا چانس هر وخت نه وي. دا ډېره مبارکه میاشت او خپلو مسلمانانو ورونو سره کومک وکړي. مننه خو خلری.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالی شیز بخیر اس آزادی ریڈیو رکھا کروں سے جہان مننه سلام و ټول افغانانو ورونه تکوما. زما دا نظر دی چې دا اسکولونه دی لسی په ملک دی جنجال نه جوړی، دا ډیر بی ترتیبه کار دی چې بل ملک خلک په مشکې ګډی او اسکولونه دی لسی او های د دوری ده، نو دا اسکولونه دی باید لسی ده.
بلی السلام علیکم د ازادي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هلی او احترامات وړاندې کوم. نه هر څه مخکې رحم الله امیری هم د تخار ولایت د اشکمش دولت ولس په ولا شوشکل، بس موږ خپل منطقه خپل تخار کې وضعیتونه ډیر سره خراب دي. هسې خلک توان د جامو د وچې میوې خرید نه لري، ولا جنس ډیر قیمته سوی دی. موږ د عمارت نه غواړو، باید تر دا دوکانو باندې په دا دغه باندې مرکو باندې کنټرول ولري. خلک هسې اقتصادي ضعیفه دی، توان د شي نه لري چې وایاخلي، توان د اخیستو نشته، ورسره اخلي ورسره کاروبار نشته، زمینه د کاروبار نشته. باید عمارت نه غوښتنه دغه ده چې که زمینه کار برابره کړي او د نرخ د کنټرول ولري، نرخونه راکم کړي. بس د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو اوریدونکو نه مننه داسې خپرونې لارې ته چې خوشحاله یو واقعا د ازادي راډیو نه واقعا خوشحاله یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. نن الحمدلله په افغانستان کې د اسلامي امارت د راتګ سره سم هر څه الحمدلله ښه شوي دي. امنیت ښه برابر دی، وضعیت ښه دی، او الحمدلله کاروبار هم برابر شوی دی. او څوک چې کاروبار نه کوي هغو ته هیڅکله کاروبار زمینه نه برابرېږي، او د هر چا کاروبار الحمدلله ښه صحیح برابر دی. او فقر او غربت هم الحمدلله تر ډېره کچه کم شوی دی. او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي، او هغه ستونزې او ننګونې چې تاسو یاد کړي هغې ته د حل لارې چارې ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په پاکستان کې میشت هغه افغانان له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې درې مو هیوادونو ته د تګ په نیت دا مهال د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې دیره دي. په دې ډله کې د ژورنالستانو ستونزې هم د پام وړ دي. دا چې افغان خبریالان په اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې کومې ستونزې ګالي، په همدې اړه مې د خبریال هدایت الله احدی نظر پوښتلی.
ټولنیز ستونزې خو همغه د ویزو نشتون ده، تر ډیره پورې دوی ویزې نه لري. مثلا هغه پیسې چې دوی درلودې ویزې په واخیستې، هغه وخت کې سره وتلم ویزې په ډیره لوړه بیه اخیستې، بیا دلته دوه میاشتو لپاره دا ویزې دي، بیا د سټې د تمدید لپاره دوی بهر نسوي وتلی. هغه کیسونه کوم ځینې وخت اجازه نه وسی، دوی باید ووځي ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کیږي، دا ویره ورسره نو نه دی وتلی. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې به وظیفي وو، دوی چې کله افغانستان راوتل عملته وظیفې له لاسه ورکړې دي، او څه یې درلود هغه یې هم خوړلې. نو اوس دلته به وظیفې دي او هیڅ نه و، عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور راخلي او اوس یې مصرفوي، ځکه دلته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشته چې خبریالان هم پکې دي. دوی لګانو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنی چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډیره پوره دوی پور کوي او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او یاشي وباتي لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثه پسیمه او نړۍ کې د خبريالانو د ملاتړ بیلابل بنسټونه هم شته. د دغه بنسټونو له خوا هم ویل کیږي چې کله ناکله مرسته کیږي له خبريالانو سره په عملی ډول. تاسو یا نور خبريالانو د غلطه له دغه بنسټونو نه مالی مرسته تر لاسه کړي؟
لودین صاحب، دغه د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلې دي چې مرسته کوي خو څه متری لیدلې نه دي. خای په ځینو برخو کې ځینې خبريالان تمویل کړي وي دوی سره به څه مرسته کړي وي خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې دوی ستونزې دي هوارې شي. یو بل دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبريالانو سره یا د رسنیو کارکونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبريالانو سره چې هغه په مستقیم تهدید راوتی وي، مثلا یو ګواه کوټه پکسوي، دوی وهل د بولسوي وي، دوی بندي سوي وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کې سی وو دا رښتیا هم لامدي ګواه سره مخ وو، هغه کیس په حساب رپورت شوی ځینې رسنیو کې خپور شوی، لوغ سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنگار یم او ماته ګواښ متوجه ده او زه راوتم لاغو کسانو سره تر ډیر دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او حدیث دې دغه هیوادونو لخوا چې تاسو د ورتګ هیله لري، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمینور هیوادونه دي، دغه لخوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنی درکول سوي چې هدا اقل سکل به تاسو له پاکستان راځي او په دغه هیوادونو کې به میشتيږي.
د امریکای لپاره د پی 1 او پی 2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت رئیس یوازې د موقعیت د تثبیت د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل ادرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوې و. دا د یو ایم دفتر لخوا کچیر تاسو خپل موقعیت بدل کړی، موږ ته معلومات راکړی، یا د کورنۍ پښمیر کې تغییر راغلی وي دغه معلومات راکړی، او که ایمیل ادرس او شمیره د ټلیفون مو بدل سوی یاغه را تازه کړی. دا سی یو ایمیل راغلی وو، له هغه وروسته د امغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالی لوجه لک سلو ده، تاسو حوصله وکي نور څرک نه لګيږي. خو لا هم موږ ټول خبري اعلان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې سره لدې شامل یو، مثلا ورته وړاندې سوي یو، آیا پراتونکو کې مثلا موږ امریکا ته یا نور هیوادونو ته باسي او کنه.
په اسلام آباد کې خبريال هدایت الله احدی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
پریمګ دې چې والو زم، پریمګ دې چې والو زم، زما وزرې ماتړې شپوتا پات کی گودرنا وزری ماتړی، شپوتا پات کی گودرنا وزری ماتړی، پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتړی، شپوتا پات کی گودرنا وزری ماتړی، شپوتا پات کی گودرنا وزری ماتړی، زدا لاهو پزم زمو کی زگی دلیم، زدا زان غق دجوان منز ترابللیم، المنز می پالا منز سپیڅلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزرې متړې شپو ته پات کی ګدرنا وزرې متړې شپو ته پات کی ګدرنا وزرې متړې رنا وزرې متړې خر بشي جنگل کبي کتاب بي قلمشي گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زد زمانے جبر سات لے پا پنجرا کیم شما یا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زر کیم پا چغو دا وقتنو پا در کیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی پیا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چوال وزم پریمک دی چوال وزم زما وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
د ازادي ملما احمد شاه پاتون د ازادي ملما پروګرام ته اشراغ لاست تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دند تر سره کړی د دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي تاسو پروګرام ته شرغ لاست په پایل کې دارته وست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بیوزلی اندازه زیاته شوې ده ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري
سلامونه سلی صاحب تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې بیکاری کې په بې ثبات حالت کې انسان معنویات ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیات ته فکر کوي ځکه چې مادیات اوتومات د لوږې سره تړاو لري د خېټ سره تړاو لري د ورځني ژوند سره تړاو لري نو کله چې نس مړیږي کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي نو بیا کتاب تم فکر اوړي بیا مطالعه تم فکر اوړي بیا لیکنه تم فکر اوړي بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي نو څومره چې اوس مثلا په دا ټولنه کې اوسېدلې یم یا مثلا ماتره ملمیږي ډېرې داسې کسان چې هغه د ډېر شو مطالعه خوندان و ډېر شي مطالعه کولې کتابونه لوستل نو اوس خبر ورته کو هغه چې ورور کتاب ته مو بيښنه دی ورپام کتابي خلک خفات سوې دي موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوړې پیدا کړو یو قسم کار وکړو نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي دا معنوي خلا رامنځته کوي، د معنویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لري پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي لپاره چې خلک مطالعې ته نور هم را تشویق کړي، نور هم هغوی دې ته وهڅوي چې مطالعه وکړي. مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول، یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي، یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کیږي، او ځینو کتابونو د پاره کمپاینونه وسول او یادونې وسولې. خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم، څومره چې ما درک کړی ده، یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلی یم او بحث مې ورسره کړی دی، هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسې مینه او علاقه په ځوانانو کې، په خلکو کې نه لیدل کېږي.
بلې، پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده. په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی. په یوه ډېره غټه کچه باندې دا شی شته، خلک مطالعه کوي، سره راټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاصې دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپوي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنی دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبرېږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو کیسه وایي سنتیکالي دی، دفتن د هغې شیبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړئ چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي، که دی پنځه دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دلخراشه خبر د ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تېرېږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. هندا وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړی کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم، یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وضعیت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شیبه کې که زه وهم غواړم، زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم، کتاب راواخمه، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي، یعنی اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک چې ډېر ژر ورباندې خبرې که په هیواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه یو مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه شوې د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې د وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم، داسې یعنی دغه شیان که چیرې ولیدل سي، نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات شي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته یې په هغه شیبه باندې زړه ورونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي، او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کېږي، نو دا عادت یې کېږي دې څخه، ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی، یا که وروسته ووایي چې مثلا دا یو اعتیاد دی، نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاتې کېږي، او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي، او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نشي کولای چې منظم مطالعه وکړي.
بلې، پاتون صاحب، ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي، څه وړاندیز کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشونکي خبرونه، تصویرونه، ویډیوګانې پکې راځي، د راګرځېدو لپاره او د مطالعې لپاره هڅېدو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
دا ډېر ښه سوال هم دی، او دا ډېر د کار شونی هم دی، خو په زمن کې دا ډېر سخت هم دی، ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو تعقیبوو هغه د یوې ګوتی په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، بل شی راته ښیي. خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي، که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي، که هر څومره موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي، خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي. دا واضح او ښکاره خبره ده، ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي. خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې، یو برخه به ته یعنی ورته وقف کوې مطالعه دپاره. دغه دواړه احتیاط چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا، نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېر ورباندې پیاوړې ده. نو دلته که څوک غواړي چې ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي، دغو لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي. لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم، کتاب راواخم، نو زما پر سر باندې درد کېږي یا خوب راځي. عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي. ښه چې د مطالعې سره عادت نه دي، څه کول پکار دي؟ که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي، پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي. یعنی په ورځ کې یوازې 10 دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي، پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم. هغه کتاب چې راواخستې او د 10 دقیقې پوره کړلې، که څه هم هغه موضوع د ده دپاره په زړه پورې او دی دوام ورکوي، دوام دې نه ورکوي، ځان دې یو قسم وږی پرېږدي، ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي. فرض زه مثال وایم، یو کیسه یې راخیستې ده 10 دقیقې پوره شوې، کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله، یا مثلا تلوسې اوج دی، دی دا پرېږدي چې بل وخت د ده خپل زړه ورته وغواړي چې دی دا کار وکړي. یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ دپاره په زړه پورې، موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص کړو. مثلا که زه لومړی ځل مې چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډېر پیچلې موضوع مطالعه کوم، ممکن که زه هر څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او ما په زړه کې کښېنني. یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي، یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم، نو نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي. مثلا که زه مثال ووایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي. نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري، خو زه بیا هم نه قیدوم. هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري، داسې کتاب باید انتخاب کړي، هغه کتاب راواخلي او لږ پیل باندې ووایه. دا دوم شی دی. دریم شی دا دی چې هغه ډېر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې که چېرې زموږ سره ټلیفون پروت وي، موبایل راسره پروت وي، نو ډېره ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړی شو. ځکه که د مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت وي، په هغه کې یو زنګ راځي، زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي، غږ کوي په واټساپ کې، یو میسج راځي، زه ځم هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم. کله چې هغه ریپلای ورکوم، د یو خوا څخه هغه بل میسج راکوي، زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه 2 دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو، مطالعې ته کښېنو، موبایل بېخي بند کړو، د ځانه څخه یې لرې کښېږدو، ځوابه د ځانه سره چې دغه 10 دقیقې، دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي، دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه د چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا بل ټکی. بل درېیم ټکی یې دا دی، څلورم البته، چې دا زموږ لپاره مهم دی. کله کله موږ یو انګیزه اخلو د دې لپاره چې مطالعه وکړو. انګیزه مو راپارېږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنېږو، کتاب لولو. 2 ورځې بعد، 3 ورځې بعد زموږ انګیزه بېرته مړاوي کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو. د دې دپاره یو ښه لار دا ده چې موږ یو وای شیټ ورته وایي، چې مثلا یو پاڼه راواخه او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم، زما دپاره یې ګټه څه شی ده، که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي. دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې ته مطالعه کوې په دې کې کښېږده. هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم، یا د انګیزه مړاوې سوله، یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې په نښه کړي دي، یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړې کېږي. یو بل شی چې ډېر زیاد خلک سر ورڅخه ټکی هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري، دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري، دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا د مطالعه وکړي. یو کور دی په هغه کې دېرش څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې، تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته وروسته موږ دا زیاتوو او دې ته دوام ورکوو، نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. عمر د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده، هغه لوږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده، هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف واوسم، په فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف واوسم، هغه نه خړوبېږي. زه باید په ورځ کې بیرته ولاړ سم، یو څه وخت کتاب ته ورکړم، کتاب ولولم، بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي، خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي، نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې.
ډېره مننه. جالب ټکی و، بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاڅون میلمه دی. پاڅون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځه نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتاب پرانیستی دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي، حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعې باندې روږدي سوي دي. په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسی مطالعه کی، د کتاب د موضوع په اړه بیا ورسته معلم ته معلومات ورکړي، په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي هغه ځان سره ولیکي، هغه باندې بدوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې په ښوونځیو کې دغه یو څه چې کوچنیان مطالعه ته وهڅول سي، یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعه لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې شایي هغه کار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا نه چې اوس نه دی سوی بلکې په تېره شل کلنه دوره کې هم دې ته څنګه چې شایي هغه د کیفي اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان یې په مکتبونو کې وایي، یعنې د نصاب برخه ده، هغه وګڼي چې هغه یو جبري شی دی او هغه هېڅکله، زما ګمان دا دی، زما فکر دا دی چې په ماشوم کې د مطالعې د اعتیاد برخه نسی پیاوړې کولی. د ماشومانو د مطالعې دپاره، د ماشومانو د کتاب سره د روږدولو دپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا وایم چې په پښتو کې بیخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي، تر داسې کورنیو پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي، ځکه قیمت یې یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسېږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپله یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي، یا مثلا دیني کتابونه دي چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورورې، ځکه چې مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصېږي، هغه ورځي هغه کتاب را اخلي او مطالعه کوي. نو په داسې یوه ټولنه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې د سره کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي دي، هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه دا زه د مخصوص ما ته دا خبر راپورته کړې ده، هغه ته مې وویل چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وای چې کوم ستونزه زرم چې دلته باید یو کتابتون وای. خو چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ولولي، یا داسې زمو چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت یو ځای شتون ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روا نه شي، ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته راهه مړې، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره وساتي او په کور کتابونه ولري، رایې وړي کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه راوړي کښېږدي، او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کړي چې راځي کتابونه وګورو. په کتابونو کې که یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې که چیرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونه کیان دي، عکسونه دي، انځوریزې کیسې دي ورباندې، دا کیسې مور پلار هغه ته ووایي ورته ویشي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي، او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي، او د دې وخت سره د کتاب سره علاقه پیدا کړي. زموږ ځوانان، حتی زموږ د پوهنتون محصلین، زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري. خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي، حتی د هغې رشتې کتابونه هم دوی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي. نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاته وي. د دې حل لاره زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډېر سي، په هر کور کې په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي، او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي، او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو باندې عادت کېدلی شي، چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو بیان کړي؟
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ورته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري، زده کړه لري، او هغه داسې دی لکه بنا، او چینې لري هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې ورته وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی، دی وایي چې ورور تاته کتاب چش درکوي، پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې، نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولرې، خو که مطالعه ولرې ممکن ډېرې پیسې وګټي.
که مطالعه او خو بېخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولرې هم ممکن ډېرې پیسې ولرې، او هم به په استعمال باندې پوه شي، هم به خوند ور باندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو د دې لپاره چې زموږ نس مړي، ځکه چې زموږ نس وژی کېږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتیا ورته کېږي، همدغسې زموږ ذهن هم وژی کېږي. زموږ د ذهن خواړه چې دی، زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وژی سي، زموږ معده وژی کېږي، موږ احساس کوو چې موږ وژی یو. ذهن چې مو وژی کېږي، موږ دا نسو احساسولی. کنه زموږ د هر یوه ذهن د مطالعې دپاره دومره وژی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کېږو، موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهېږو، موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکنه دی. هر کار په پیسو باندې نسي ممکنه کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای شي چې مثلا یو چپرکټ رانیسې، خو ته ارام خوب نسي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې ارام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. په مطالعه باندې موږ ښې روغتیا ته هم رسېدلی شو. مطالعه زموږ شاری اخلاق راکوي کوي، مطالعه موږ مذهبي لار راته ښیي، مطالعه زموږ د ژوند په هره برخه کې زموږ رشد کوي، موږ ته وده راکوي. پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ راپوره کوي. نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان، یو مطالعه نه ده کړې، یو مطالعه لري، دا کسان کچیر خبری هم ونه کی کچیر چوک تا ته درون نه پیژنی دوی که واز پر لار باندې روان زه خدا فکر کوم زما دا برداشت یو زه په دې باور لرم چې د دوی د تاک د رفتار چلا باید څوک پویږي چې دا پلانکی سړی چې دی دا پویږي دا مطالعه لري دا پلانې سړی چې دی دا پلانې کسي دا نه لري نو تر دې کچې پورې اثر جوت واضح دی دا چې مثلا موږ نسو درکولای موږ نسو لیدلای دا هم زموږ خپل مشکل دی پکار دا دی چې موږ دې شي ته متوجه سو او دا شي ډیر جدي ونیسو دا په هر حالت کې کچیر مثلا زه غریب لازمه د فار مطالعه مهمه ده خو کچیر زشت منسم تر هغه ډیر زیات از ما د فار مهمه ده کچیر ز په سفر زم مطالعه زما د فار مهمه ده کچیر ز مریسم لازمه د فار مهمه ده کچیر مثلا ز په شونځي کې ما ز مطالعه کوم کچیر ز شونځي څخه فارغ سم به خدمت د فار مطالعه مهمه ده نو د شت د فار د نر د فار د مسافر د فار د هر چا د فار مطالعه مهمه ده ترڅو د خپل دغه شی احساس کی چې ز چې د مطالعه څخه مخکې کم کس وم اوس هغه کس نه اوس بدل شوی یم ځکه د یو عالم خبره هم دا ده چې د هیڅ کتاب د مطالعه وروسته ته هغه سړی نه چې دا کتاب د مطالعه څخه وړاندې وي یعنی هر کتاب پتا کې یو نه یو تغیر راولي خدا او تغیر ممکن دي واضح نه چې پستر ګولې د لایسي یا مثلا احساس کړل شي خو په مرور د زمان باندې ته پوهیږي چې د کتابونو مطالعه په ما کې خپل غزوونی کړی دي رشي کړی دي او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی
نه په نور نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی اسانتیاوی راوستل شوی دی تغیرات پکې راوستل شوی دی اوس هغه کسان چې لوست نه دی هغه هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستل سي هغه کسان چې په سترګو څینی ویني په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوی دی چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي
یو خو خصوصا د نابینایانو لپاره که زه خبره وکم دا یو څو موده وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی و او دوی په دواړو سترګو باندې نابینا و د غوښتل چې خپل د خوشی پونځي ته ولاړ شي خو هغه اجازه نه ورته ورکوله چې مثلا موږ نوڅ کولای ته شامل کو په دې خاطر باندې چې ته نابینا یې ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغ شي خو بیا په هغه مکتب کې د داخله اخیستې و دلته ځینو کسان کور ودانه او مرسته ورسره کړې و نو بیا چې کله رخصت یې دی یو ځل زما سره ولیدله هغه یو قسم کمپیوټر ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه ځخته او د ته لښونه کوي دوی ته ټریننګ ورکړی په دې باندې او موبایل ورته ورکړی چې په یو اپلیکیشن دی دا ولبه د مرغه چې مثلا د اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا افغاني اپلیکیشن نو هغه ایرانی جوړو دا جبه چې واغه ایرانی و چې د تبلا شونه کول چې دا چې وکړو دا چې وکړه نو دا شان ورکړی و او دای څنګه دی ډیر خوشاله په دې باندې چې زه کولای سم د دې څخه استفاده وکم او د دې څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخم دا د نابینایانو دا مشخصه برخه ده چې ډیره کوچنۍ برخه ده ان د ټول هیواد په کچه باندې په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسي چې زومره معلومات لرم ممکن نوري خو معلومات نه لرم نو دا ډیر کم دی دا لپاره چې نابینایان کتاب سره وصل کی خو په دې ورستی کې د ژغیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه شوې ده او خلکو توجه تراوښته ده چې د هر چا سروکار د ټولنیز رسنوي سره دی د هر چا سره موبایل ور سره دی د هر چا سره کمپیوټر ور سره دی نو په دې خاطر باندې دا لار بخاره لار بلل شوی ده او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي کتاب نسی پیدا کولای کتاب نسی رانیولای یعنی رانیسی علاقه نو هغه په کار دادی چې پرې بل لار باندې مجور تورسو او دا شی وده ته ورورسو نو دا ځنی په درو لارو کې دا کارونه سوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې لومړی ته قاعده دا و چې ځینو رادیوګانو ځین کتابونه پیل د ناولونو څخه وکي ناول به سپته وي او بیا به د شپې او برخه خبرول هغه مې نوال پیدا کړ خو دا غستون زبیا دا و چې په مشخص وخت باندې خبرېدل او ته باید په هغه وخت باندې رادیو چلانه کړې وای که چیرې ته مصروف وای په هغه وخت نو هغه برخه ستاسو تیرېدل او تسلسل خراب دی دا شی تر وندازي پر نتیجه ورکړ خو بیا تر دې ش ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خبرول نو حق هم شدي وس هم ستاسو خلک ته کې به خو دې به یو بل مشکل درلودي مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی یعنی خلک نور باندې زړه کیږي په دې باندې کس چې د مطالعې سره عادت ونه لري مطالعې سره مینه ونه لري هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه 3 ساعته دی یا 4 ساعته دی پر هغه باندې دی مصرف کې نو دا کار نه کوي، یا کمزور انټرنیټ دی مثلا بند بند کیږي، لکه اوس مثلا ما اوس د مرکز څو ځله زما ځخ پکې بندیږي، نو په دې حساب دا هم خپل اثر درلودي، خپل ځای درلودي، خو ډیر موثر نه و. په دې ورستی کې اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی، زه فکر کوم چې همدا یوازنی اپلیکیشن دی چې په د پښتو او دری لپاره جوړ شوی دی. ایرانی فارسی لپاره په خوا هم دی اپلیکیشنونه و، د دری او پښتو لپاره د بلبل نوم باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی، او دې اپلیکیشن دوی ژغیس کتابونه اپلوډي او ال تخبريږي. د اپلیکیشن شوالی په دې کې دی چې یو خو ژغ لیکي، مثلا ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی کوي انټرنیټ ته اړتیا نه لري او ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټول کتاب واوري. بل شوالی دا دی چې دا ته ډاونلوډولای شي کتاب، اپلای نه اوریدلای شي. کچېره ته پر یو ځای پر وای فای باندې پېښېږي، مثلا دفتر کې څوک وای فای ولري یا کور کې ولري، نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کې بیا ورسته په کرا کرا باندې واوري. دا شوالی دي، خو هلت بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، چې کم کتاب باید ثبت شي، ځکه ډیر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوی دي، وخت باندې ځای شوی دی، ولته خبره شوی دي چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ځای کړي، په کار بدوي چې مثلا په یو بل کتاب باندې شي، کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ځای شوی وي، یا مثلا کیفیت په لرنه شوی چې شو ویل سي، شو ازي ویل سي، شي ایډیټ کړل سي، ځینې شنه ایډیټ شوی، خو دا غشي دي چې دا قابل د شوالي دي، قابل د تغیر دي، دا به شي. نو زموږ چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي، ممکن پراتون کې نور اپلیکیشنونه هم راپیدا شي، زه نه پوهیږم، خو دا غلار ډیره شه ده. خو د دې شوالي د عادي د ژغوزو کتابونو چې خلق بل دي چې دای وخت ځای کې د ښینی هغه بردلای شي، فرضاً خپل ځان کډر ورشه مې چې د کور څخه دفتر ته ځم، یا د دفتر څخه کور ته ځم، تقریبا نیم ساعت 45 دقیقې مزل دی د پښو پیاده، نو زه پیاده ځم او پیاده راځم، زه دلته درې غټ کوم، یو غټه دا چې په دا وخت کې چې بیل اغم وخت دی او زه ځم، نو زه مطالعه کوم، دا زه کتاب اورم، دا زما په مطالعه کې حساب کېږي. بل دا چې زه پیاده ځم، مثلا دا زما د ورځې د سپورت برخه هم را تکمیلی، درېمه برخه دا چې زه چې مثلا په موټر کې ځم، دا غ پر ځای باندې غزمات هغه ما کرایم را بچت کېږي. یعنی هر څوک کولای شي دا اپروچ یا دا طریقه خپل کې، او په دې طریقه باندې دی ډیر کتابونه واوري، ډیر کتابونه واوري.
ډیر مننه احمد شاه پاتسون د ازادي ملما په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر ستاسو د معلوماتو څخه مننه. بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پایه را سره واوریدئ.
ډیر زیاته مننه سالی صاحب ستاسو څخه هم چې مشتمو موقع راکړل، وخت راکړ، او پر دې موضوع باندې سره وغږیدلو، په دې هیله باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام سي، کتاب ډیر سي، او د مطالعې عادت د هر فرد وظیفه وګرځي.
with شباره.